میزبان شماست. خوش آمدین رضوان.
ډیر زیات تمننن سید سمیا باس دوستانو د یو سات خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کوري چې د ناتو دفاع وزیرانو پرون په بروکسل کې د خپل دوه ورځنۍ غونډې په پای کې تایید کړ چې په افغانستان کې د اوسنی ماموریت له پای ته رسیدو وروسته به خپل ملکی حضور ته په افغانستان کې دوام ورکوي. تا هم اوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي همکاریو سند یا موافقه د افغان حکومت لخوا تر اوسه نه ده تصویب شوې. نور رپورټونه هم لرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. ناتو تړون په افغانستان کې د خپل اوسنی ماموریت په پای کې د ملکی ماموریت پیلولو ته خپله ژمنه تایید کړه. د پاکستان د صدر اعظم او ملي امنیت سلاکار وی اسلام آباد تیار دی چې په راتلونکو اونیو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اسانتیا برابره کړي. او سپینه ماڼۍ وایي د امریکا جمهور رئیس او د روسیې ولسمشر تېره ورځ پر تلیفون د روانو حالاتو په اړه خبرې کړي دي. د خبرونو تفصیل. ناتو تړون په افغانستان کې د خپل اوسنی ماموریت په پای کې د ملکی ماموریت پیلولو ته خپله ژمنه تایید کړه. د ناتو دفاع وزیرانو پرون په بروکسل کې د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې وویل چې د اوسنی غوڅ ملاتړ د ماموریت په پای کې به نوی ماموریت پیل کړي. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ په دې اړه وویل:
Today we have confirmed our commitment to a civilian led
نن موږ په افغانستان کې له غوڅ ملاتړ وروسته د افغان امنیتي ادارو د لا پیاوړتیا لپاره د ملکیانو په مشه د حضور په باب د خپلې شمنې پخلی کوو.
د اوسنی وخت د افغانستان او ناتو لپاره د ستونزو او بدلونونو وخت وبله. سرمنشي همداراز ویل چې دفاع وزیرانو په غونډه کې چې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر هم پکې ګډون درلود، د افغانستان پر روانو حالاتو او د ناتو د غوڅ ملاتړ پر ماموریت هم خبرې وکړې. د پاکستان د صدر اعظم او ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي اسلام آباد تیار دی چې په راتلونکو اونیو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اسانتیا برابره کړي. عزیز چې پرون د لومړي ځل لپاره د پاکستان د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته خبرې کولې ویل پاکستان چمتو دی چې د افغانستان د حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په پیل کې په پیلولو کې هر ډول رول ولوبوي. پاکستان په خوا د افغانستان د سولې په پروسه کې د ځان له شریکولو ډډه کوله. د په افغانستان کې د جګړې د کمیدو هیله څرګنده کړه او ویل چې د افغان طالبانو حکومت ترمنځ احتمالي خبرې باید د طالبانو پر بلوا اغیز ولري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرېښنایي تذکرې د انتخاباتو د شفافیت لپاره ګټورې بللې دي. د ارګ له خبر پاڼې سره سم ولسمشر پرون د مخابراتو، کورنیو چارو وزارتونو، یونما، اروپایي ټولنې، د انتخاباتو خپلواک کمیسون او څو نړیوالو مؤسسو له تخنیکي سلاکارانو سره د الکترونیکي تذکرو د ویش او په دې بهیر کې د احتمالي ستونزو په اړه خبرې وکړې. ښاغلي غنی وویل ټول افغانان د الکترونیکي تذکرو غوښتونکي دي، مګر تر اوسه پورې د تذکرو د ویش کوم عملي پلان نه دی وړاندې شوی. په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې په یوې اونۍ کې د تذکرو د ازمیښتي پړاو لپاره کاري پلان جوړ شي او په کابل کې دی تطبیق شي. د کورنیو چارو په وزارت کې د الکترونیکي تذکرې د ویش مسؤول اداره او د مخابراتو وزارت وایي چې د الکترونیکي تذکرې د ویش لپاره چمتووالی نیول شوی او یوازې د جګپوړو چارواکو امر ته انتظار باسي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا جمهور رئیس او د روسیې ولسمشر تېره ورځ پر تلیفون د ایران د اټومي پروګرام، د سوریې د وضعیت او د داعش پر ضد د مبارزې پر څرنګوالي خبرې وکړې. دا له تېرې فبروري میاشت راهیسې د باراک اوباما او ولادیمیر پوتین ترمنځ لومړنی تلیفوني تماس دی. ولسمشر اوباما خپل روسی سیال ته ویلي مسکو باید د اوکراین د اوربن په اړه خپلې ژمنې عملي کړي او له دغه هیواد خپل سرتیري او پوځي تجهیزات وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د ناټو اعلی سرقومندان د پنجشنبې په ورځ وویل چې اوکراین ته د روسیې له خاورې اوس هم د پوځي تجهیزاتو او وسایطو د لیږد بهیر دوام لري. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران له لوري د بشري حقونو د سرغړونو په ځواب کې به د دغه هیواد پر خلاف لګول شوي بندیزونه په خپل حال پاتې شي او دې ته به نه کتل کیږي چې د ایران او شپږو سترو هیوادونو ترمنځ پر اټومي لانجې موافقه کیږي او کنه کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ډیموکراسۍ، بشري حقونو او کارګرو د برخې مرستیال وزیر ټام مالینوسکي دا خبره پرون په واشنگټن کې د هیوادونو د بشري حقونو د 2014 کال دا رپورټ د وړاندې کولو پر مهال وکړه.
regardless of the outcome of the Iran talks.
د ایران پر اټومي لانجې د خبرو پایلو ته لکتو پرته موږ په ایران کې د بشري حقوقو ملاتړ ته دوام ورکو. که د اټومي موافقې په نتیجه کې بندیزونه لري شول، د بشري حقوقو بندیزونه به په خپل حال پاتې وي.
Human rights related sanctions will remain in place.
د همدار ازویل واشنگتن په 2014 کال کې د ورتیرو کلونو په مقایسه د ایران د بشري حقوقو په حالت کې د پام وړ خواله نه دی لیدلی. د امریکا مرستیال دفاع وزیر وایي د روسیې پر لمسونونو اندېښمن دی او دا هیواد د اټومي وړتیاو په اړه په پټو ګواښونو له اور سره لوبې کوي. مرستیال دفاع وزیر رابرټ ورک پرون د خپل هیواد د استازو جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وویل د اټومي قوې د کارولو په وسیله د خپلو ګاونډیانو د بیرولو لپاره د روسیې هڅه ناکامه شوې او په حقیقت کې د ناټو متحدان سره نږدې کړي دي. ښاغلی ورک وویل روسیه د منځ واټنه اټومي قواو د تړون چې په 1980 کال کې د شوروي اتحاد او متحده ایالاتو ترمنځ لاسلیک شو په پرله پسې سرغړونه کوي. سویس وایي چې د جګړې د وخت بوسنیایي مسلمان قومندان نصیر اوریتس به بوسنیا هرزګوینې ته وسپاري. د سویس د عدلي فدرالي دفتر ویل چې د اوریتس د سپارلو پریکړه پرون کړې ده. اوریتس چې د 1992 تر 1995 کلونو پورې د بوسنیا د قومي جګړو په لړ کې په سربنیز سا کې د بوسنیایي مسلمانانو قومندانو د روان جون په 10مه د سربیا په غوښتنه په سویس کې ونیول شو. دا بوسنیا د عدلي وزارت هم د ملکیانو پر ضد د جنگي جنایتونو په خاطر د نوموړي د ورسپارلو غوښتنه کړې ده. او په یو نوي ریپورت کې د امریکا متحده ایالاتونو د ازبکستان چارواکي په مکرر ډول په فساد او درغلۍ تورن کړل. د 2013 کال د هیوادونو د بشري حقونو د وضعیت په ریپورت کې چې پرون خپور شو د امنیتي ځواکونو له لورې د بندیانو د شکنجه کولو په شمول په ازبکستان کې د بشري حقونو جدي ستونزې غندل شوي او ویل شوي دي چې په دې هیواد کې د عدالت له لازمي پروسې او منصفانه محاکمې ډډ کیږي او پر مذهبي ازادیو په پراخه پیمانه بندیزونه لګول شوي دي. تاسو زمونږ غږ له آزادي راډیو اورئ چې په اف ام سل اشاریه 15 څپه په کابل او ټولو لوی ښارونو کې په واضح ډول اورېدلی شئ. د ناټو د دفاع وزیرانو پرون په بروکسل کې د خپلې دورځنې غونډې په پای کې تایید کړ چې په افغانستان کې د اوسني ماموریت له پای ته رسیدو وروسته به ملکي حضور ته دوام ورکوي. په دې غونډه کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر هم ګډون کړی او پر طالبانو بیا غږ وکړ چې سولې ته مخه کړي.
از یک طریق دایلوگی که باعث یزی شوه که خشونت در قریه های افغانستان تمام شوه، اونهایی که به حیث وسیله توسط دیگران علیه منافع کشور استعمال میشن به یک رای صلح‌آمیز بیان.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړی چارواکی وایي د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ موافقه د افغانستان له لورې تر اوسه نه ده تصویب شوې. په روانه خپرونه کې د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د هوایي شرکتونو مسؤلان غواړي چې د هیواد د هوایي چلند مستقل اداره دی د اروپایي ټولنې له تور لیست وایستل شي. د هوایي شرکتونو او د هوایي چلند کارپوهان وایي دا ښه اقدام دی.
دا افغانستان د هوانوردی اداره باید ژر تر ژره دا اقدام وکړي ترڅو د لاره هواره کړو د وکولای شي د نړیوال هوانوردی سازمان د تور لیست څخه ووځي.
په کابل کې د قران پاک د پسرلی په نوم د لسورزنی نندرتون پړه په همدې خبرونه کې ریپورت اوري او د خبرونه په دوهمه برخه کې یو کله او زر غګونه د ازادي رادیو د ډرامو نوې برخه اوري. آزادی رادیو په انټرنیټ کې د آزادی رادیو پر ویب پاڼه هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د ناټو د دفاع وزیرانو پرون په بروکسل کې د خپلې دورځنۍ غونډې په پای کې تایید کړه چې په افغانستان کې د اوسني ماموریت له پای ته رسیدو وروسته به خپل ملکي حضور ته دغلته دوام ورکړي. د ناټو جنگي ماموریت د تیر کال د ډسمبر په 1 پای ته ورسېد او د روان میلادي کال د جنوري له لومړۍ د غوڅ ملاتړ په نوم نوی ماموریت پیل کړ چې پر اساس یې افغان امنیتي ځواکونه روزي او سلامشورې ورکوي. د ناټو په غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو پر وړتیاو او د ناټو پر روان ماموریت هم غور بحث وشو. اسمت ساروان او په دې اړه نور جزئیات.
د ناتو دفاع وزیرانو پرون په بروکسل کې تایید کړ چې د افغانستان دایمي ملاتړ وکوي. له بروکسل څخه د ازادي راډیو د خبريال راپور سره سم د ناتو دفاع وزیرانو د افغانستان له سرپرست دفاع وزیر محمد معصوم ستانکزي سره په غونډه کې د افغانستان پر امنیتي حالات او د غوڅ ملاتړ په نوم د خپل نوي ماموریت پر لومړی شپږ میاشتو غور وکړ. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ د وخت او شرایطو د سخت بللو په ترڅ کې تاکید
وکړ.
افغان امنیتي ځواکونو له دغو سختیو سره اغیزمنه مقابله کړې. زړورتیا، عزم او ژمنتیا یې ښودلې ده. سرمنشي ټینګار وکړ چې تړون به په راتلونکو کلونو کې د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي. د دا هم وویل چې ناتو او متحدان به له افغانانو سره اوژه په اوژه ودرېږي. موش پریکړه کړې کله چې زموږ د غوڅ ملاتړ ماموریت پای ته ورسید یو بل ډول همکاري به پیل کړو چې هغه ته دوامدار شراکت وایو. دا ډول مشارکت به د ملکیانو په مشرۍ وي خو پوځي برخه به هم لري. د ناتو تړون وزیرانو د اصلاحاتو لپاره د افغان حکومت د لوړ پروګرام هرکلی وکړ او افغان چارواکي وهڅول چې اصلاحات ژر او بشپړ عملي کړي. د ناتو سرمنشي ښاغلی ستولتنبرګ وویل افغان چارواکي خپل هیواد ته د سولې په راوستلو کې جدي دي او دوی په خپلو هڅو کې د افغان حکومت ملاتړ کوي. د خپلو خبرو په دوام کې وویل زموږ ځواکونه روزنې، سلام مشورې او مرستې ته دوام ورکوي. موږ د خپل غوڅ ملاتړ د ماموریت د راتلونکي پړاو د پلان په جوړولو پیل کړی دی. د ناتو سرمنشي دغه تړون د بهرنیو چارو وزیرانو د مې د میاشتې د پریکړې د یادونې ترڅنګ چې ویلي وو د غوڅ ملاتړ د ماموریت لپای ته رسېدو وروسته به د افغان امنیتي ارګانونو ملاتړ وکړي وویل موږ د دې لپاره چې د افغانستان امنیتي ادارې لا پیاوړي کړو د ملکي حضور په اړه د خپلې ژمنې بیا پخلی کوو.
په رپورت کې مو اوریدل چې د ناتو د دفاع وزیرانو پرون په بروکسل کې تایید کړ چې په افغانستان کې د اوسني په ماموریت له پای ته رسېدو وروسته به خپل ملکي حضور ته دوام ورکوي. د افغانستان دفاع سرپرست وزیر وایي د ناتو دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغان پلاوي وړاندیزونو ته مثبت ځواب ویل شو. د هوایي ځواک پیاوړتیا په مالي مرستو کې انعطاف تر 2018 کال پورې له افغان ځواکونو سره مالي مرسته او تر 2018 کال وروسته له افغانستان سره د مرستو تنظیمول د افغان پلاوي عمده غوښتنې وې. معصوم ستانکزي پرون د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې یوې خبري غونډې ته دا خبرې وکړې. عصمت ساروان پړه رپورټ لري.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایي چې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې خپلو غوښتنو ته د ډاډ وړ ځوابونه ترلاسه کړل. معصوم ستانکزي د پنجشنبې په ورځ د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې خبریالانو ته وویل د ناتو غړیو هیوادونو د افغانستان غوښتنې واورېدې او د پوره کېدو ژمنه یې وکړه. معصوم ستانکزي وویل پریکړه پر دې وشوه چې د افغانستان نړیوال متحدان به د افغانستان اوسنی جنگي فصل ارزوي او بیا به همدې مسئلې ته په کتو د خپلو ځواکونو د کمولو په اړه پریکړه کوي. ښاغلی ستانکزي په افغانستان کې د اوسنۍ ناامنۍ له عمل د نړیوالو ځواکونو کمښت وباله وویل تیر کال ځکه د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه پیاوړي نه و چې د جګړې په ډګر کې نړیوال ځواکونه هم موجود ول. د افغانستان سرپرست دفاع وزیر د افغان ځکنیو ځواکونو د ملاتړ لپاره هوایي ځواک ضروری وباله ویویل
با استفاده از قوای هوایی افغانستان ما میتونیم که
له هوایی ځواکه په استفاده به موږ په ډیر ښه ډول د ځکنیو قواو د فعالیتونو ملاتړ وکړو. له دې کبله زموږ ډیر تاکید نن د ناتو سرمنشي او همدارز یو شمیر زیاتو هیوادونو سره په دې موضوع چې د افغانستان هوایی ځواک ته زیاته پاملرنه وشي
وجوی بیشتر صورت بگیره.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وویل او د پخوا په پرتله ښه عملیات پر مخ بیایي. نوموړي وویل چې له دې سره سره افغان حکومت سوله هم یو اړتیا بولي خو د سولې د خبرو بریالیتوب د طالبانو د مشرانو په ارادې پورې تړلی دی. نوموړي ټینګار وکړ چې اوسنۍ جګړه د خلکو په وژلو پای ته نه رسیږي او د افغانستان مخالفې ډلې باید دا موضوع درک کړي. په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې د امریکا دفاع وزیر او د ناتو سرمنشي هم د افغانستان د اوږدمهال ملاتړ ژمنې وکړې. د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر وویل د دوی لپاره د افغان ځواکونو ملاتړ مهم دی. د زیاته کړه د افغانستان د 2018 میلادي کال پر پوځي بودیجې همکار پیل کړی دی. د امریکا دفاع وزیر په افغانستان کې د داعش جنگیالي پخوانی وسلوال مخالفان وبلل ویل چې دغه ډلو اوس یوازې خپل نوم او بیرغ داعش ته اړولی دی.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده. د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان د روانو تحولاتو په خاص توګه د افغانستان په شمال کې د یو والی او د غراز د ولسمشر د لومړي مرستیال ترمنځ د اتحاد په اړه مقاله خپره کړې ده. اجمل اندې جزئیات وړاندې کوي.
د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ولیکنه کړې چې سرلیک دی په افغانستان کې دوه سیاسي رقیبان د وسلوالو پر ضد د مبارزې لپاره خپلو کې یو ځای شول. په دې لیکنه کې ویل شوي چې د ولسمشر لومړی مرستیال او د بلخ والی په شمال کې خراب امنیتي وضعیت اړ کړي چې خپل منځي اختلافات یوې خواته کړي. ورځپاڼه په بروکسل کې د کړکېچ د نړیوالې ډلې د یو څېړونکي ګرام سمیت له خولې وایي که چیرې رښتیا په افغانستان کې د دې دوو کسانو ترمنځ سوله وشي نو دا به د دې هیواد په ګټه وي. ورځپاڼه وایي عبدالرشید دوستم هغه څوک دی چې د افغانستان په شمال کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال اشرف غني ته د ازبک ټبرو ډېرې رایې ترلاسه کړي. خواتا محمد نور چې د پخواني ولسمشر لخوا د بلخ والی ټاکل شوی او تر اوسه هم پام دې دنده پاتې دی د ولسمشر غني یو سرسخت مخالف ګڼل کیږي او د انتخاباتو پر نتایجو د کړکېج پر مهال د موازي حکومت د اعلانولو ګواښ کړی و. دا مهال دوستم او نور دواړو ویلي چې په شمال کې د خراب امنیتي وضعیت سره د مقابلې لپاره خپلو کې شته اختلافونه یوې خواته کړي. د ورځپاڼې په وینا جنرال دوستم د افغانستان له حکومتونو سره د مخالفت اوږده ماضي لري او تا محمد نور پر مزار شریف چې د افغانستان په شمال کې مهم اقتصادي او تجارتي مرکز دی واک چلوي. وال سټریټ ژورنال لیکي په کندوز، بدخشان او فراه ولایتونو کې وروستۍ جګړې او په افغانستان کې د داعش د وسلوالې ډلې راپورته کېدو نه یوازې د افغان حکومت بلکې د افغانستان د نږدې ګاونډیو اندېښنې هم راپورته کړي. د بشري حقوقو د څار د ډلې خبرونه هیومن رائټس واچ بیا په یو لیکنه کې د ماشومانو سره د زور زیاتی او بد چلند مسله څېړلې او لیکي په جګړه ځپلو هیوادونو کې له تنکیو ځوانانو سره ناوړه چلند د دې سبب کیږي چې هغوی په یوازې سر له خپلو هیوادونو ووزي او اروپایي هیوادونو ته مخه کړي. د خبرونې په وینا د سوریې او افغانستان په څیر هیوادونو کې ډیر د تنکی ځوانان په کم عمر کې د ودونو د وسلوالو په لیکو کې د استخدامولو پر ښوونځیو د بریدونو او د جګړې د نورو ناوړه اغیزو له ویرې له خپل هیواد څخه کډې تړي او یا هم په ایران کې یو شمېر ماشومان او تنکی ځوانان د چارواکو د ناسم چلند له کبله د هیواد پرې خودو ته اړ کیږي. دا بشری حقوقو د څار د ډلې خبرونه لیکي د روان کال په مې میاشت کې لسلو هغه کډوالو سره مرکې کړي چې تازه له ترکیې څخه په غیر قانوني لارو یونان ته وختي وو. په دوی کې یو څلوېښت تنه د افغانستان او سوریې وو او څلېرویشت تنه پکې داسې وو چې عمرونه یې له پنځلس کلنۍ تر اوولس کلنۍ پورې وو. خبرونه وایي په دوی کې څوارلس افغان ماشومان وو چې له ایران څخه اروپا ته روان شوي وو. خبرونه وړاندې لیکي یو شمېر افغانان له ایران څخه ترکیې ته په غیر قانوني توګه دا وختلو لپاره اړ کیږي چې له دولسو څخه تر څوارلس ساعتونو پورې پلی خطرناکه لاره ووهي او د دوی د سفر بله ستونزمنه لاره په وړو کښتیو کې تیریدل بلل شوي. خبرونه ټینګار کړی چې د سوریې او افغانستان حکومتونه باید په جګړو کې د ماشومانو او تنکیو ځوانانو د ګډون مخنیوی وکړي او همدارنګه باید د ماشومانو حقونه تامین کړي. د بشري حقوقو د څار دې ډلې له ایران څخه غوښتي څو افغان ماشومانو ته په ښوونځیو کې د زده کړو اجازه ورکړي او په ماشومانو د درنو کارونو او د پولیسو لخوا د دوی د ځورونې مخه ونیسي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو جک پوړې چارواکی وایي د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ موافقه د افغانستان له لورې لانه د تصویب شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عزیز چودھری دا خبره پرون د خپل هیواد د مشرانو جرګې په غونډه کې وکړه. په دې اړه نور جزئیات د اسمت ساروان په ریپورت کې اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عزیز چودھری وایي د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ موافقه د افغانستان د حکومت له لورې نه ده تصویب شوې. شاغلی چودری چې د پنځشنبې په ورځ د پاکستان د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته خبري کولې تایید کړ چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI او د افغانستان د استخباراتي ادارې یا ملي امنیت ریاست ترمنځ د سولې د خبرو په باب موافقه شوه خو تر اوسه پورې د افغانستان له لوري تصویب شوه نه ده. د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ موافقه په افغانستان کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په شمول د یو شمېر کسانو له سخت مخالفت سره مخامخ شوه. د افغانستان ولسمشر وروسته وویل چې دا موافقه لا تصویب شوې نه ده خو پر هغې اعتراض کوونکو اصرار کوو چې د دو هیوادونو د استخباراتي ادارو ترمنځ موافقه نهایي شوې ده. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي راتلونکې اونۍ اسلام آباد ته لاړ شي او د دغه هیواد د چارواکو سره د نورو مسایلو ترڅنګ پر امنیتي موافقې خبرې وکړي. علومی به له پاکستانی چارواکو سره د طالبانو د حملو د زیاتیدو او د هغو د مخنیوي پر لارو چارو هم مشغیشي. د غراز ویل شوی چې ښاغلی علومی به د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی خاص پیغام د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته ورسوي. د دوشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان پر ولسی جرګې له انتحاري حملې وروسته د افغانستان د ملي امنیت ریاست تور ولګاو چې دا برید د بلال په نوم د آیس آی و مامور په پېښور کې تنظیم کړی و. له بلې خوا د پاکستان د صدر اعظم او ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز د پنجشنبه په ورځ د خپل هیواد مشرانو جرګې ته وویل اسلام آباد تیار دی چې په راتلونکو اونیو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اسانتیا برابره کړي. سرتاج عزیز چې د لومړي ځل لپاره د پاکستان د مشرانو جرګې یا سینیټ د بهرنیو اړیکو کمیټې ته خبري کولې وویل پاکستان تیار دی چې د افغانستان د حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په پیلولو کې هر ممکن رول ولوبوي.
د افغانستان د هوایي شرکتونو مسؤلان غواړي چې د هیواد د هوایي چلن مستقل اداره دی د اروپایي ټولنې له تور لیست څخه وایستل شي. د آریانا هوایي شرکت عملیاتي مرستیال د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغان هوایي شرکتونو د الوتکو او پروازونو معیاري کولو ته هڅې پیل شوي دي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
که څه هم د افغانستان د هوایي چلن مستقل اداره هڅې کوي چې د اروپایي ټولنې له تور لیست ووځي، خو ځینې افغان شرکتونه وایي چې که دا ستونزه ژر راواره شي دوی به وکړی شي چې اروپایي هیوادونو ته پروازونه وکړي. د آریانا هوایي شرکت عملیاتي مرستیال معروف سکندری د پنجشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغان هوایي شرکتونه د افغانستان د هوایي چلند له مستقلې ادارې سره راجستر دي او د دې ادارې له مقرراتو سره سم عمل کوي. خاغلی سکندری وویل په دې برخه کې ډېرې هڅې شوي او هیله ده چې د افغانستان د هوایي چلند مستقله اداره ژر تر ژره د اروپایي ټولنې له تور لیسته ووځي او افغان شرکتونو ته دا زمینه برابره شي چې اروپایي هیوادونو ته پروازونه پیل کړي.
په دې برخه کې پرمختګونه شوي خو دا هڅې د شرکتونو لپاره ګټه نه رسوي او هغه د دې له امله چې دا شرکتونه د افغانستان د هوایي چلند ادارې پورې تړلې او دا اداره د اروپایي ټولنې په تور لیست کې ده. که دا اداره خپله ستونزه اواره کړي اروپایي هیوادونو ته د شرکتونو په پروازونو کې کومه ستونزه نه پاتې کیږي.
سره له دې چې مسؤلینو د شو پرمختګونو په اړه جزئیات نه دي ورکړي خو وایي چې په دې برخه کې یو لړ ستونزې پاتې دي او ژر به اواره شي. اروپایي ټولنې په 2010 میلادي کال کې د قوانینو مسؤلیت او د څارنې د منظم سیستم د نه لرلو او همدارنګه ځینو شرکتونو ته د غیر قانوني جوازونو د ورکړې له امله د افغانستان د هوایي چلند اداره په تور لیست کې شامله کړې ده. په دې هکله د افغانستان د هوایي چلند مستقله اداره وایي چې تر ډېره ځایه د اروپایي ټولنې غوښتنې او شرطونه پوره کړي دي. د افغانستان د هوایي چلند د مستقلې ادارې عملیاتي مرستیال محمود شاه حبیبي سره له دې چې د پنجشنبې په ورځ یې له ازادي راډیو سره خبرې ونه کړې خو څو ورځې مخکې ویلي وو چې د ستونزې اوارې ته هسې ګړندی شوي دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
زمون غږ له ازادي رادیو نه اوري. په کابل کې د قران پاک د پسرلی په نوم لسرزنې نندرتون پرانستل شو چې عامو خلکو ته پکې د قرات اوریدلو مطالعې او زده کړو زمينه برابرېږي. د نندرتون جوړونکو وایي د دې لارې خلک اسلامي ورورولې ترابولي او هیله لري چې خلک د روشي له معنویاتو ښه استفاده وکړي. زموږ همکار یوسف خان زدران هم د نندرتون ته ورغلی او په اړه رپورت لري.
د روژې د مبارکې میاشتې د نورو فضیلتونو تر څنګ یو اړخ دا هم دی چې په دې میاشت کې تر ډیره مسلمانان سره راټولیږي، په ګډه د تراویح لمونځ کوي، د قرآن قرات کوي او په ځینو ځایونو کې ګډ روژه ماتي. په کابل کې د روژې په مبارکه میاشت کې سکل یو ځل بیا داسې نندارتون پرانستل شو چې تر ډیره عام خلک په ډله ییزه توګه ترې لیدنه کوي، د قرآن پاک رنګارنګ نسخې ګوري، تلاوت یې کوي، د اسلام په احکامو بحث کیږي او لیدونکو ته د خوښې وړ کتابونه په لاس ورځي. د قرآن پاک د پسرلي په نامه د نندرتون جوړونکی عباس حسن زاده د پنځمبه پورز د یاد نندرتون د نور اړخونو په اړه زدي رادیو ته وویل
فضایي کې در انجو ایجاد کردیم ما افراطیت را تعریف کړ
هغه فضا چې دلته ایجاد شوی مونږ افراطیت هم پکې تعریف کړای پام دی ډول دلته د اسلامي ورورولۍ موضوع د قران مجید له نظر مطرح کیږي پام دی توګه د روژې میاشتې مانوي فضلتونه بیانېږي او د قران آیتونه تلاوتېږي چې کورنۍ ته ځانګړی مانوي اغیز ورکوي
خاصي به خانواده ها میده
نوموړی وایي د اطلاعاتو کلتور وزارت او د ایران سفارت د فرنګي اتشې په مرسته هر کال ورته داسې نندرتونونه جوړوي چې په زرګونو خلک ترې د روژې په مبارکو ورځو کې ګټه پورته کوي د نندرتون جوړونکي وایي عام خلک کولی شي چې تر لسو ورځو پورې دغه نندرتون ته ورشي د کابل ښار څو اوسیدونکو چې له دې ځای څخه یې لیدنه کوله ازادي راډیو ته وویل په داسې مجلسونو کې د قرآن له عظمته خبرېږي په لاس لیکلي نسخې ګوري او په نندرتون کې د ایښودل شوو کتابونو مطالعه کوي د دې نندرتون څخه لیدنه انسان د قرآن عظمت او پوهاوي ته متوجه کوي په داسې مبارکه میاشت کې باید مسلمانان راشي د قرآن څخه ډیر ځان خبر کړي مطالعه وکړي او هیله لرم چې داسې نندرتون نه ډیر شي د عزت الله ذاکر زاده په نوم بل کس وایي هر کال د قرآن د پسرلي له نندرتونه لیدنه کوي او د کور لپاره د مطالعې وړ کتابونه له همدې ځای اخلي هر کال دلته د نندرتون لپاره راځم دا ډیر ښه کار دی موږ دلته کتابونه اخلو او د ضرورت وړ نور موضوعګانو څخه خبرېږو او د فرهنګي نظرونو شریکولو لپاره هم دا ښه فرصت دی که څه هم د داسې غونډو او نندرتونونو جوړونکي د اسلامي ورورولۍ د ټینګېدو په خاطر دا ډول فعالیتونه ګټور ګڼي خو ډېر ځله په داسې هڅو چې د ایران سفارت دې پکې لاس ولري انتقادونه هم کېږي بل خوا د قرآن د پسرلي تر نامه لاندې د دې نندرتون جوړونکي وایي دا په هیواد کې غټ دیني او فرهنګي نندرتون دی چې د اوو کلونو راهیسې جوړېږي او د ټولنې بېلابېل خلک ترې په ښه ډول ګټه اخلي
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دا پولند د نړیوالو چارو انسټیټیوټ په نوې ریپورت کې ویلي چې د اسلامي دولت په نام وسلوال اوس مهال د منځنی آسیا له هیوادونو سره علاقمندي نه لري. په افغانستان کې د دې ډلې د فعالیت په اړه خبرو شوو رپورټونو د منځنۍ آسیا په هیوادونو او په روسیه کې د امنیت په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي خو آیا د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د اسلامي دولت په نامه ډلې لورې په تهدید کې مبالغه شوې د افراطي وسلوالو دا ډله تر کومه حده منځنۍ آسیا ته خطر پېښوي په دې اړه جزئیات د فرشتې جلال زیب رپورټ کې اورو
د پولند نړیوالو چارو د انسټیټیوټ رپورت وایي د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله یا داعش د خپل نفوذ د پراختیا لپاره د پخواني شوروي جمهوریتو ته علاقمندي نه لري سره له دې چې د ازبکستان اسلامي تحریک په 2014 میلادي کال کې بیات ورته اعلان کړ خو د اسلامي دولت ډلې پام نه دی ورته کړی او حتی په خپلو تبلیغاتي پروګرامونو او پروپاګندو لپاره هم چندان کار نه ځینې اخلي د پولند د څېړنیز مرکز رپورت د نړیوالو له دې اندېښنې سره په ټکر کې دی چې وایي د اسلامي دولت وسلوال په منځنۍ آسیا کې د خپلو پښو ټینګولو هڅې کوي د مرکزی آسیا حکومتونه هم له دې عمله اندېښنه څرګندوي او د اسلامي دولت په نوم وسلوال خپل کورنۍ امنیت ته جدي تهدید ګڼي سږ کال په افغانستان کې چې د مرکزی آسیا د لشت لژه دریو جمهوریتو سره ګډه پوله لري د اسلامي دولت د وسلوالو فعالیت د سیمې د حکومتونو اندېښنې لا زیاتې کړې دي خو آیا په دې کې چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله د منځنۍ آسیا هیوادو ته څومره خطر پېښوي مبالغه سوې د پولند نړیوالو چارو د انسټیټیوټ پر رپورت کې راغلي چې د اسلامي دولت وسلوالو په افغانستان او پاکستان کې د خراسان ولایت اعلان کړی چې له تاجکستان ازبکستان او ترکمنستان سره ګډه پوله لري د خراسان ولایت اعلان په تاجکستان کې اندېښنې ډېرې کړې د تاجکستان د ولسمشر امنیتي سلاکار شیرعلي خیرالله یوفتیرونی خبرداري ورکړ چې د خراسان ولایت اعلان سیمې ته د پېښ خطر جدیت څرګندوي خو د پولند نړیوالو څېړنو انسټیټیوټ وایي کچېری په سعودي عربستان، مصر، عراق، سوریه، لیبیا، تونس او الجزائر کې د دې ډلې مبارزې او په یو شمېر اروپایي هیوادو کې د دوی ستراتیژیکو ارتباطاتو او جیوپولیټیک ګټو ته وکتل سينو د خراسان ولایت په نوم سیمه ډېره لري پاتې کېږي خو څارونکي په دې باور دي چې په افغانستان کې د دې ډلې حضور او فعالیت حتی که تاجکستان ته پراختیا هم ونه مومي د سیمې امنیت متاثره کولای شي د بورانونو په نړیواله ډله کې د منځنۍ اسیا د چارو مسول وایي کچیر اسلامي دولت یادایش په افغانستان کې ډیر ځایونی سي د منځنۍ اسیا دولتونو ته به یو خبرداري وي. د دې څېړونکو په باور کچیر په افغانستان کې د داعش نفوس ټینګ سي د منځنۍ اسیا دولتونو په ځانګړي ډول ازبکستان او تاجکستان باید سیاسي او پوځي ځواب ورکړي او دا به د دواړو هیوادو کورنۍ امنیت ته ضربه ورکړي. په عین حال کې روسیه چې په افغانستان کې د اسلامي دولت د حضور له پراختیا اندېښنه څرګنده کړي ویلي چې د خطر ته باید ډله ییز ځواب ورکړ سي. روسیه وړاندیز کړی چې د سیمه ییز امنیتي تړون سازمان غړي هیوادونه چې تاجکستان، ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان او په خپله روسیه دي په ګډه د دې خطر په وړاندې ودرېږي. د پولند نړیوالو چارو د انسټیټیوټ رپورټ زیاتوي چې داعش د منځنۍ اسیا په هیوادو کې چندان علاقمندي نه لري. رپورټ وایي چې د اسلامي دولت ډلې ته د منځنۍ اسیا په پرتله د یو شمېر اروپایي هیوادو لکه د فرانسې او بلجیم ډېر وګړي ورغلي دي. دا رپورټ وایي له منځنۍ اسیا څخه ډېر محدود کسان شای عراق او سوریه ته تللي وي چې د اسلامي دولت په نوم وسلوال ډلې سره یو ځای شي، خو د فرانسې او بلجیم په څیر د سترو اروپایي هیوادو زیات وګړي هلته لیدل کېږي.
و امریدل چې یو څېړنیز رپورت وایي چې د اسلامي دولت په نامه ډله یادایش اوس مهال له منځنۍ اسیا سره کومه خاصه علاقه مندي نه لري. د خبرونه په دوهمه برخه کې یو کله زرغګونه د ډرامو نوې لړۍ اوریدل شیخ اوس پام کړی د مهمو خبرونو لنډیستا. ناټو تړون په افغانستان کې د خپل اوسنی ماموریت په پای کې د ملکی ماموریت پیلولو ته خپل ژمنه تایید کړه. د پاکستان د صدر اعظم ملي امنیت صلاحکار سرتاج عزیز وای اسلام آباد چمتو دی چې پر اتلون کونیو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اسانتیا برابر کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی برېښنایي تذکرې د انتخاباتو د شفافیت لپاره ګټورې وبللې، خو نوموړي ویل چې په دې اړه د ویش لپاره اوس لپاره کوم پلان نشته. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا جمهور رئیس او د روسیې ولسمشر تیره ورځ پر تلیفون د ایران د اټومي پروګرام د سوریې د وضعیت او د داعش پر ضد د مبارزې پر څرنګوالي خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران له لورې د بشري حقونو د سرغړونو په ځواب کې د دې هیواد پر خلاف لګول شوي بندیزونه په خپل حال پاتې وي. د متحده ایالاتو مرستیال دفاع وزیر وایي د روسیې پر لمسونونو اندېښمن دی او دا هیواد د اټومي وړتیاو په اړه په پټو ګواښونو سره له اور سره لوبې کوي. او په یو نوي رپورټ کې واشنگټن د ازبکستان چارواکي په مکرر ډول په فساد او درغلۍ تورن کړل.
یو کلی زر غاګونا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې مو واوریدل چې نسیم غواړي له اسلم نه قصد واخلي، نو ځکه له خپل ملګري جمال نه مرسته غواړي، خو جمال یې ورسره نه مني. راځي په دې برخه کې واورو چې احمد چیرې دی او په کوم کار بوخت دی.
سارنوال صاحب اجازه ده؟
هو رازا کریما
صاحب، یو سړی د ګل محمد په نوم راغلی، غواړي چې تاسو وویني.
ښه راویلیږه، کېدای شي کومه نوی خبره ورسره وي، د اوسنۍ څېړنې سره به مې مرسته وکړي.
ګل محمده ورتلای شي، هغه کسانو سره خبرې هم ختمې شوې.
مننه وروره.
راځه ګل محمده، په ښه وخت کې راغلی. دې ظالمانو ته ډېر وځورولې، ټولو په خپل جرم اعتراف وکړو چې غلا هم دوی کړې وه.
ښه، اما غدا برکلی کسان چې مو نیول هغه وو؟
هو هو هم هغه وو.
نو نسیم کم بخو په ناقه تور جزا ولیده، تر څو خلک سره خبرېدل نسیم په وهلو ټکولو لپخو غورځو.
هغه کسان چې سهرې محکمه کوي او له ځانونه قاضیان جوړوي، هسې نه پاتې کیږي، خپل جزا به ارومره ګوري.
دلاور خان څنګه؟ اما غ خو نسیم باندې د غلطه ټاپه وهلې و چې خلک دومره وه.
ګل محمد، دلاور ته هم په قانون کې جزا شته، خود دلاور خان تعالی وچه نسیم ډیر جوبل شوی نه دی. ته دا څنګه وګوره؟
ما خدا خلق د خپل کلی شاوخوا ته بیخینه ولیدلې، نو دوی څه کار ما سره درلود؟
ګل محمد، دا یوازې غلا نه و، ته د نثار احمد او شاغا د زمکی او پیسو په لانجه کې خر شوی.
څنګه پونه شوم؟
هغه کسانو په خپل حزاراتو کې ویل چې دوی د شاغا ملګری دي، او رښتیا استاد دکان د غلا کول لپاره هم هغه شاغه ورته ویلیو.
شاغه ولی هغه ما سره څه درلود؟ او هغه خوشاغه بندي و، هغه پر رشوت چی گیر شوی و.
هو هو، بندي خو اوس هم دی، د هماغه زندان نه خپل کار کړی، هغه هم د نثار په خاطر.
څارنوال صاحب، دا څنګه خبره ده؟ دښمني د نثار سره ده او دکان زما وهي.
ګل ماما ده، نثار احمد تا ته په سوداګري پیسې درکړي وي او که نه؟
هو هو، دا خبره تاسو ته چا وکړه؟
هماغه غلو او شاغه په خپله اقرار وکړو، ویل یې مونږ خبر شو چې نثار احمد هماغه د ځمکې پیسې ګل محمد ته په ګټه ورکړې دي. ځکه
سرانوال صاحب، نو اوس چې اصلي غله پیدا شول، از ما مال به بیرته راکړي؟
ګل ماما ده، چې غله پیدا شول انشاءالله مال به دې هم پیدا شي. قیام الدین خانه، قیام الدین، لکه چې وای نه ورید، مجبور یم چې پسې خپله ورشم.
زه به هم ولاړ شم، خو اوس لاره رانه ورکه شوه. ما د ملنګ سره د دکان او د مال خرڅولو خبره هم کړې، او دلته راته وایي چې مال به دې بیرته پیدا شي.
حالا زر شالو کانو بیړه وکی، نوینه چه ماخام را نگدی دی؟
کسه بیړه با وکو، خونن مخه دیر کار وکه.
مجبور تا موه چه غختلایی.
احمد ها لخاو رو نخود تیگو پویستلو که خطا کرده، مگر نپویگم چه ده تلاشه نه ده بار پوتی رولو که چنگه.
استازه ده خطا تم معلومه ده چه ده قاچاق و پتیره اولو که پا ما پسی چوک نسی رسیده.
الو کانو، جول پچی تاسو امال زان نه پچ کهی.
سمد سمد باشی دامی
استازه، چه خبره وا؟
مغا گی گی چوچ کهی سرونه چه اوز بمید دکمان در چوپک کار کهی.
خوایی سرونه با چیچ کرو، ده قاچاق پا کار که چیر ده سر لوالیشتا. استازه څنګه وکړو؟ بس به وي، کار به شروع کړو.
نه نه، یوه شیبه صبر وکړه، بیا شروع کوو.
لکه چې تعقیب کړی. ته زما دا وارخطایي او بیړې ته ګوره، او د دوی دا جنجالي کارونو ته ګوره. نو ولې پټېږئ؟ احمده، که نه وایم هم باید وی وایم. غلا که په ښکاره وه نو نوم به یې غلا نه و، پټېدل خو د غلو کار دی.
پاسه الو کانو، پولیس لاړل. حالای نو رازی لک زر زر شی، هم دا پات کارونه مو پای تا ورسوی، بیا زی نو خپل اسمتو تا.
سمده احمده، تراسا ستا کلنگ خده دقا تیگه را تو باسا.
او ریختی ازو هم زم الو کانو، چه تیاره شوا.
او احمده، تراسا پچل گیای.
تصبر وای دا تراسا او گرا چه دا چنگه تیگه دا.
دا څومره رڼا کوي. ته صبر چې زه استاد ته غکم، هغه به یې پیژني. استاذه
استاد هم لکه چې لاړه.
هو لاړه، ته ودرېږه چې ستا صبر نه ورته کېږي، زه به یې اوس غم درته وخورم.
دا څه پکوې په دې الو ژوي؟
هو ته راځه دې خوا چې دې اړخ ته یې ورته کېږدو، بیا به لږ لرې ورنه لاړ شو.
هغه نور کارګران څه شول؟
د استاد خبره، هغوی خپلو سمڅو ته ننوتل. لا دا ولې نه سمېږي؟ زه ښه شو، راځه دې خوا.
مګه وایي دا څه کوې ته؟ والکه داسې به نه وي، ګوره
ته پرېږده ته.
نظم نظم، د څېړنو او شواهدو په اساس قضیه روښانه شوه.
قاضي صاحب، و ما خو نسیم سره هیڅ کومه دښمني نه درلوده، اسې مې د خولې ووته چې غله مغه دی.
دلاور خانه، د دې خبرو وخت اوس تیر شوی دی، د محکمې وخت مه ضایع کوه.
نه نه قاضي صاحب، ما خو د نورو په شان نسیم وهلی او ټکولی هم نه دی، دا څنګه قانون دی؟
قانون هم تا ته د نسیم د وهلو جزا نه درکوي، خو ستا هم دا یوه خبره د دې لامل شوې چې د کلي خلک نسیم ووهي. مهرباني وکړئ د جلسې نظم مراعت کړئ. د ټولو دلایلو او شواهدو له مخې محکمه خپله فیصله تاسو د قضایي آیت او د دعوا د دواړو لورو حضور کې زه د ابتدایي محکمې رئیس، هر یو مجرم دلاور د شرف الدین زوی چې د همدې جرم شریک او سبب شوی. زلمی د غلام محمد زوی او عبدالخلیل د سید شاه زوی ته په دې جرم چې نسیم نامی مو د غله په نامه وهلی او ټکولی دی، خو دا چې دا وهل او ټکول د نسیم د بدن د کوم غړي د معلولیت یا معیوبیت لامل نه دی شوي، نو ځکه د افغانستان د جزا د قانون د 409 ماده د لومړۍ فقرې په اساس تاسې هر یو په شپږ شپږ میاشتو حبس محکوم یاست. او ته خدای داد د اکرم خان زویم د جزا د قانون د همدې 409 ماده پر بنسټ په شپږ زره افغانۍ نقدي جریمې محکوم شوې. جلسه ختمه شوه.
شو د بدمشه دا خو لا ښه شو چې یوه لغته مې والی وه، کنه نور به لا څونه جریمه کېدم. اوس پوه شوم چې یوه لغته شپږ زره افغانۍ بیه لري.
دا فکر دې کاشکې وخته کړی وای.
معلم صاحب، ښه کار دې ونه کړ. تا د دلاور خان غوندې سړی زنداني کړ.
زه رو څه کار یم؟ ما څه بندې کړی؟ خپل عمل بندې کړی دی؟ لږو چې زوی مې راته په خلکو ووژنې.
نه ما دلاور قانون ته پړو، قانون جزا ورکړي. خلکو خو په خپل سر په صحرا کې نه دی محکمه کړی.
ولې څومره مې وزور ورته وکړه چې خیر د ابرا ورکړه، ویې نه منله.
چې ابرا یې ور نه کړه هغه یې خپل کار دی.
زما همدا وایم. ښه خیر، نه پوهېږم معلم ګل آغا چې قصد یې واخیست او که د ځان قصد برابر کړه.
نه ما، که یې قصد ګڼې که انتقام، خو دا د ټولو لپاره ښه دی. نور به څوک داسې په ناحقه خلکو ته جزاګانې نه ورکوي.
ګل آغا، په هغه لښتي کې چې اوبه تلي بیا ځي، دلاور لالا به مې بیرته کلي ته راشي.
آخر به پگیر راشی ها؟ خیر.
ناسیما، ناسیما، تا در لکه چه حرام جون خوان ندر کوی والا که دی رنگ دادی و گوره. السلام علیکم.
و علیکم السلام جمالا. نه و نشو، دا اسلامای خو نپریگدم. پلار از ما سر پنا حق دخمنی وکړه.
ناسیما، دا کارونه تا سر نخایی، دا بې ځایه کارونه پرېږده. ته د اسلام سره په څه دښمني کوې؟
زه پوهېږم چې په څه.
ګوره ناسیمه، اسلام خپله د دلاور خان له لاسه کور پرېښود. کومه جنۍ چې د اسلام خوښېده پلار یې ورته ونه کړه.
زه خو اول په دې خبرو خبر نه وم، خو کله چې ما هماغه جنۍ وغوښته ما سره یې دښمني شروع کړه.
د خدای په لحاظ ناسیمه، خپله دې ویل کله چې ته له ګلالۍ سره نامزاد شوې اسلام کور او کلی پرېښوده، نور لاړ.
زه یې په ټول کلي کې وشرمولم. اوس ټول خلک خبر دي چې د اسلام پلار پر ما د غلا تور لګولی او ګلالۍ د اسلام خوښه وه.
نسیمه، په خدای ستا مغزه کار نه کوي، لیونۍ شوې؟
وو، زه لیونۍ شوی یم لیونۍ؟ په هېڅ هم نه پوهېږم. خدا راته وایي چې ته ما سره درېږې او که نه.
زه در سره یم او له خپلې وینې نه هم درته تېر یم، خو ته داسې کار کوې.
زما د وینه په کار نه ده. کم لارا سره تړې نو دا موټر سکل کلي دې راکړه.
ناسیمه، په دې کار سره ځان خرابوي. ګوره
بس پرېږده چې نور هم تباه کړم. الا راکړه د موټر سکل کلي دې راکړه.
ناسیمه،
د اوسېدو ځای خو نه دی راته معلوم. منطقه یې راته معلومه ده، لټوم یې د اسلامۍ.
چېرته به یې ولټوې؟ هغه ان له خپلې کورنۍ نه ورک دی، ته به یې څنګه پیدا کړې؟
بلې، السلام علیکم درنو اوریدونکو. تاسې د ماښام تر اوو بجو یو په بل پسې د ازادي راډیو خپرونې اورئ. نن جمعه ده او د جمعې په مبارکه ورځ بېله عموم دا وخت د یو کلي زرغږونو ډرامې له منځه د ځوانانو، ښځو او کورنیو په حقوقي او ټولنیزو نورو ځینو موضوعاتو بحث لرو. په ډرامه کې مو واورېدل چې د اسلم او نسیم ترمنځ اختلاف پیدا شوی او خلک فکر کوي چې دې اختلاف د کوژدو له جوړېدو منشا اخیستي. نو دا اونۍ زموږ سوال دا و چې آیا جبري ودونه د دوه یا څو کورنیو ترمنځ د اختلاف سبب ګرځي او که نه؟ له تاسو اوریدونکو مننه چې ډیرو په غږ ثبتونکو ماشين کې راته ځوابونه پریښي وو او ډیر دا نظرونه داسې وو چې هو د اختلاف سبب ګرځي. خو دا چې څنګه اولې د میرمن د ادبي بهیر د غړي او خزینه فعالې پاکیزه ارزو سره پرې بحث کوو. زه یوسف زدرانیم او عبید الله عبید را سره په تخنیک کې همکار دی. اغلی ارزو ستړي مشي خبرونه ته بخیر راغلی.
مننه زدران صاحب، تاسو ته سلامونه او ټولو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
مهرباني، خیر اوسې. بلې اوریدونکو ته د ټلیفون شمیرې هم بیانو او په خبرونه کې د دوی نظر ناخلو. نو زموږ سره د اړیکو شمیرې دي 0999203540، بل شمیره 0992025. ستاسو د اړیکو منتظر. اغلی پاکیزه ارزو، داونه سوال په اړه ستاسو نظر اخلو چې شاید تاسو د ژوندۍ داسې پیښې هم لیدلې وي. آیا جبري کوژدې او ودونه د کورنیو ترمنځ د اختلاف سبب ګرځي؟
بله، و څنګه چې دغه ټولنه سنتي ده او دلته د ډیر ناوړه دودونه دي او د دغو ټولو ناوړه دودونو کې زما په نظر چې په لومړي کتار کې چې راځي هغه یو هم د جبري ودونه دي، چې دا جبري ودونه نه یوازې د کورنیو د دښمنۍ او خوابدۍ سبب ګرځي، دا د دوو انسانانو د دو ځوانانو چې هم پیغله یم ځواني دغو د ځوان د ابدي ژوند یعنی دغو د ژوند د تباهي سبب ګرځي. نو جبري واده چې کله په دوو کورنیو کې وشي، یقینا چې هلته هغه دوه ځوانان چې کله په دې رشته باندې دی تلړ کیږي، دوی په خپلو منځونو کې خوښ نه وي. دوی د یعنی هغه د دوی هغه زوجي ژوند چې وي، هغه د ګډ ژوند چې وي، هغه له ستونزو سره مخامخ وي او همدغه ستونزې بل اخره کورنیو ته مطرح کیږي او کورنۍ هر یوه کورنۍ کوشش کوي چې د خپل زوی هغه یا بل جانب کورنۍ د خپل د لور د حق دفاع وکړي او په دې کې دوی سره اخته کیږي. یعنی دغه اختلاف نظرونه ستونزې بل اخره په اختلافاتو او بل اخره په ډیر کړکیچونو بدلیږي.
بل اخره د کورنیو ترمنځ تاسو په انڅ ډول اختلافات پیدا کیږي؟
ګوري، کله چې و انجلۍ په زور کوم کورته واده شي، نو هلته د انجلۍ ژوند چې وي هغه ښه نه وي، هغې سره ښه سلوک نه کیږي، یا هم هغه تر ټولو مهمه چې د هغې د ژوند ملګری له هغه سره ښه سلوک نه کوي. همدغه مسله کله چې خپله لور بیرته په پلار کورته راجع کوي، نو هغې هم د خپل لور د حق څخه دفاع کوي او دغه څه شی کیږي چې هغه کورنۍ به یا دې ته اړ کیږي چې خپله لور بیرته خپل کورته راولي او یعنی کورته چې کله راولي، نو دا د دې باعث کیږي چې هغه بله کورنۍ به ورته وایي چې نه، دا لور بیرته مونږ ته راوس پر افسا د زموږ ګنګور ده، نو هغې به ورکوي نه. او تر ټولو لوی مشکل چې رامنځته کیږي همدغه د کورنۍ په منځ کې دغه اختلافات چې وي، د دوی دواړو په منځ کې هغه ستونزې چې وي هغه په یعنی په ډېر سخت دښمني یا په دغو باندې اوړي، ځکه چې هغه کورنۍ به خپله لور نه ورکوي، ورته وایي چې تاسو د دې حفاظت نشي کولی، دې ته هغه ژوند نشي ورکولی چې دای غواړي. هغې به ورته وایي چې دا زموږ مال شوه یا زموږ امانت ته یا زموږ د افغاني دودونو په حساب دا زموږ ننګ او ناموس دی، هغې به ترې نه تیریږي نه. بالاخره همدغه ستونزې د دوی د دښمنۍ باعث کیږي او د دې تاسو به شاهدان یاست، او ما خپل هم لیدلی دي چې دا ستونزې بالاخره وژنو ته رسیږي او د یو دایمي دښمنۍ سبب ګرځي.
او همدې موضوع باندې بیا هم پاتې کیږو. اوریدونکو زموږ سره اړیکې نیسي، د دوی نظرونه او د پوښتنې اخلو. مهرباني، لومړی اوریدونکو په طرف سو ستاسو نوم کوم ځینې مړی کني ولي؟ خیر اوسې. تاسو زمونږ خبرونې خوښوئ، زمونږ راډیو اوري، زمونږ سره په اړیکه کېږئ. ستاسو دا مشکل مونږ تخنیکي همکارانو ته رسوو او بل اوریدونکي هم اخلو. د هغوی په لوري ځو. خیر اوسې، ستاسو اړیکو نه مهرباني. تاسو خپل ځان معرفي کړئ، کوم ځینې اړیکه نیولې؟ بله، د رادیو غږ مو بند کړئ. مهرباني د ټلیفون له لارې زموږ سره خبرې وکړئ.
الو.
بله، اورو ستاسو غږ اورو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني. بله دا اوریدونکو خبرې نه کوي، البته زموږ سره پلان کې د بل اوریدونکو په طرف زو مننه ستاسو انتظار نه اغلی پاکیزه مهرباني تاسو اړیکه زموږ سره وصل دی، خپل ځان معرفي کړئ، کوم ځنم اړیکه نیولې ازادي راډیو ده او د جبري ودونو په موضوعاتو خبرې کوونن.
بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام، بخیر راغلی.
خیر
اوسې مهرباني، مننه. نوم
سعادت زابل ولایت.
سعادت سب خیر راغلی مهرباني، څه به ویل غواړې؟
ولا دا ویل خو نور شکم دا ستونزې ډېر څه شوې، ځکه چې دا دغه دا چې مړي په کښې کښې راشي، دښمني په کښې کښې راشي، ډېرې کښې په کښې راځي، نو دا رښتیا واقعت یو دغه ده.
نو د حل لار څه ده؟ بالاخره څه باید وشي سعادت صاحب؟
د حل لار نو باید دا نجلۍ ته پوښتنه وشي وخت دوستی دا خبر سره کېږي، او دغه څه هم پوښتنه وشي، د هلک څه هم پوښتنه وشي، نو آینده کې بیا دا مشکل نه راځي.
او سعادت صاحب، په دې اړه موږ پخوا هم خپرونې درلودلې، ستاسو په نظر ټولنه څومره آماده ده چې دا اصل مراعت کړي؟
ولا اوس خو انشاءالله موږ فکر کوو ټولنه آماده ده، بتا دغه ته ډېر دا وجهې ودونه دغسې کېږي، هم اوس په پوښتنه باندې په خوښه باندې کېږي، خو یو نیم ځای
سعادت صاحب، په دې اړه چې هو مشکلات ایجادوي، موږ ته په غږیز سیستم 0 6 9 0 1 0 1 کوم پیغامونه راغلي وو، البته اوریدونکو دلته ژوندي تلفون نه مخلو. خیر، ستاسو نظر نه کومه پوښتنه نه لري، د بل اوریدونکو په طرف ځو چې د کوم ولایت څخه زموږ سره اړیکه نیولې. بلې مهرباني. بلې زموږ سره هم اړیکه وصل ده، مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، کوم ځای نه اړیکه نیولې؟
د خاص لفدان ولسوالۍ سره مې اړیکه نیولې، دا جبري ودونه خو چې دي دا په ټولنه کښې تشدد راولي، او دغه ستاسو شو خو کورنۍ کښې جنجال پیدا کېږي، خاوند نر خاوند نه دي، ښځه خاوند هغه بس بالا دغه کوي، تشدد په سره پیدا کېږي، ډېر
تکلیف پټولنه. او یو بل موضوع کدا سوال زستا سونه کوم چې یو کورنۍ ته څو رښتې زی، اما یو کورنۍ ته بل اخر هغه ورکول کیږي، هغه جینۍ یا لکه ته یو څوک نامزدیږي، اما د ځینې کورنۍ چې ورغلی وي هغوی ته د هغوی تر منځ بیا اختلاف جوړیږي، دا موضوع هم تاسو درک کړی ده دشته؟ ولې د هغوی تر منځ باید اختلاف جوړ شي ستاسو؟
جنۍ سره دغه نه کېږي، بس واده شي بیا د لک نه وي خوښه یا د جنۍ نه وي خوښ، معنا خو دغه د دغه.
خیر اوسې مهرباني، مننه ستاسو نظر اغلی پاکیزه ارزو، د بیلابیلو سیمو څخه د اوریدونکو نظرونه. همدا سوال ستاسو نه کوم، یوې کورنۍ ته څو رښتې ځي، بالاخره یوې کورنۍ ته هغه جینۍ ورکول کېږي، هغه څو رښتې چې ورغلی وي د هغوی تر منځ هم اختلاف جوړیږي، موږ ډرامه کې هم د دې پېښ شاید وو، ولې د دوی تر منځ؟
ګوري لکه څنګه چې ډرامه کې هم ویل شو، خامخا دغه واده چې ده دا یو فردي خواهش ده، یا له دیني لحاظ او د مدني حقونو لحاظ هر انسان حق لري چې دا خپل حق لاسته راوړي. زیاتره خو چون ما مخکې هم وویل چې ټولنه سنتي ده، ښایي انجونې په دې معامله کې ډېر جرأت ونه کړای شي، خپلو کورنیو کې ونه وایي چې فرضاً زما چېرته خوښه ده یا دلته مې مه ورکوئ یا داسې مسلې راپورته شي، خو ځوانان که په ښارونو کې دي او که په اطرافو کې دي، د دې حق څخه دوی برخمن دي تر یو حده پورې چې زه خپله وینم. کله چې یو ځوان مثلا کور کې ووایي چې د فلان کې لور ما ته وکړي، یا هغه زه غواړم هغې سره کوژده وکړم، یا هغې ته بار بار رویباري ور ولیږي، نو هغه کورنۍ مثلا دوی سره خوښه نه وي او نه ورکوي، یا هغه هلک فرضاً ویلي وي چې زه فلانکۍ د فلانکي لور کومه، که نه دا مسله یو څه نه وه، له کور نه بهر راوځي کلي ته، او کله چې هغه کورنۍ هغه سره اختلاف ولري او دا خپله لور هغه کورنۍ ته ورنه کړي، هغو سره به هم دلایل وي. کله چې دا نجلۍ بل څوک په رویباري وکړي او هغه نجلۍ بل کور ته لاړه شي، او هغه خاوند چې له دغو موضوعاتو خبر شي، بیا بالاخره دلته شکونه رامنځته کېږي، او دا ورته ویل کېږي چې د فلانکي زوی مثلا تا ته ولې بار بار رویباری راوسته یا ولې ور نکړي استاس په ترمنس کې څو کدی مېز کې انجلې هر څومره بی ګناه هم یو لدی موضوع څخه به طرف هم بیا هم دی غژوند لستون سره مخامخ کی او همدغه لامل دی چې دغه د مخابدی یا دښمنی نه یوازې د غدو کورنۍ ترمنس نه دا ورکړ رامېست کی درې مکورنۍ هم په تکرار اخته کی یو درې مکورنۍ او بل اخره څو کورنۍ په دغه اخته کی چې یعنی دغه یو موضوع څو کورنۍ ته مراجعه کی او بل اخره غنښتون زیرا مېست کی نو یو علت هم دغه هم ته چې اکثره مخبل هم لیدل دي یو ځوان زیاتره دی وینجلې رویبار وی او هغه چې ور نکړي نو هغه چې بل چیرته واده شي بیا دغه انجلې څخه ډیر زیات پوښتنې مطرح کیږي او دا ورته کی چې ولې څه دلیل وو نو زه فکر کوم چې یو علت د کورنۍ ترمنځ د اختلافات هم ده هم دا واغه کورنۍ چې لوري نه ورته ورکړي یعنی بار بار خاصګاری تر نه کړي هغه دی هغه کورنۍ د انجلې د کورنۍ څخه خوابدي کوي چې مونږ تم د انجلې را نه کړو د فلان کی زوی تم ور کړه نو د دې په خپل منځونو کې هم روابط خرابېږي او دا چې دوی هغه رفترامت سره پرېږدي ځکه چې لور ورته ور نه کی بیا نو دا ګیلت تر نه کوي چې ماته د لور را نه کړو بیا هغه سره بالکل هغه رفترامت هغه خیشي چې په خپل منځونو کې لري هغه سره پرېږدي
او پم دې بیا هم تاسو سره خبرې کوي چې ولې باید داسې وشي یو اوریدون که زمونږ امیشنه اوریدونکو دی توخی زمونږ سره بیا اړیکه نیولې لزابل ولایت څخه دا غوې نظر هم په دې خبرونه کې شامل وو که سوال لري سوال یې خلو خغلې توخی ډیر په خیر راغلې زمونږ خبرونه ته ستړي مشه
السلام توخی هم زابل ولایت شهري ولولسالیکم ودران سم په ټول مخکې تا او استاد محترم نه او ټول اوریدونکو تخلل مینه د
وعلیکم السلام توخی صاحب ډیر په خیر راغلی همیش مو اړیکه نیولې مهرباني بیا درته خیر اغلاس وایم په خیر راغلی هر وخت مهرباني
مننه تاسو خو ډیر سمو اپ کړی دا بس باید ما دا نظر ده چې لک او انجلی دواړه باید وپښتل شي دا دا نن غدي وتی خو زه به دی وینو اوستین نه مونږ دلته زموږ ته ورسوالي کې درته وایم
مهرباني
چې سره کوله بیا یې ار یو څوک لري چې واسان دی لوري هغه د څوره غلي دی نو د خلکو د انیت کوي چې لونه دی ورکی بیا نو روغ انجلی وشکار کړی دی ورکو کله چې بیا راواده کړم بیا هغه پر دې انجلی ورکړه هغه لونه یو لونه چې کور ته راوړل لښتې پنځه لښتې چې وکړي په هیڅ هم نه پیدا بیا پنځه لک کالداري هم ځنه وخت یې لونه یې له ټوپل ته په لاس ورکړه اوس د دوی پرمن شخړه ده جنجالی دا غرپی زنی غواری آقا ویلی ونی جرا کرا آقا ویلی یا دا تاسی لونی کری دا نو دا سی پیسی هم کیزی نو پا دوستی که دیر احتیاط پا کار دا
دا اصلا دا دی وجه شو
نمحترم ملمنی زخنی دا سوال دا سی پتل دا والباندی دا خلقو پا هوای و خلاسی سی زمور دا غا شرم دا بازی جونی یا امکانی کهی دا انانا پتل دا والباندی پاس په دې کې کوشش وکړي چې دې کې باید شرم ونه کړي څه په کار دي تاسو ته توجه د حیوان اړې مننه
سب ډیر زیاته مهرباني چې ژوندۍ مثال مول خپل سي موډان دی کو بل اخر یو پښتنه یو بل اردن کې مخلو بیا تاسو په طرف مهرباني تاسو نوم کوم زینم اړیکه نیولې بلې بلې
السلام علیکم
وعلیکم السلام نوم مو وای مهرباني لکسر خبرې وکړي
میرویس بيدار اند علمل نه اړیکه
نیولې او په خیر راغلې میرویس جان مهرباني
از موږ نه نظر دا غدي چې دا کې زړه نظر او بل خصوص د پښتنو په سم کې دا بد دوستي یا بدبختانه کیږي دا ولا ملي د بیسوادي بولم
او بیسوادي
بلې او دا چې لکه دا مخکې ورور چې اوس نظر خپور کړي چې د ولې نوش کومنټ کې دا چې په څه سره ډیر د پښتنو په سم کې دا چې په څه ویډیو او بیا د نړیوالو بدبختانه مشکلات بیا یو دوا ساينه خستا سره مې کې پر دوه باندې چروغې وشکار کړي بیا ناروغ ورواده کې د کلین جلی پر پور او سره وشکار کړي
تاسو د هلمند ولایت اړیکنی ولایت د کوم ژوندې مثال مون تر کوي شي لاغزي د سې مهمه مشوره پیخه
بل صاحب وو په هلمند کې هم دا ټیک پیښه سواله چې یو شته د وشکار کړي او ا ماغه چې واده کړل کدا بل وو څو هغه نظر خپور کړي هغه چې واده کړو چې ویو د باندې لاندا او په شابه نشاله نو چې بیا هغه واده کړل هغه چې کم کاست چې دوی په مرکز ته ولي واغه چې زنانه روپی ورکړي وکړي او څو نه و چې په سترګرنده یاداس دی اصلي
دوستی وس ولا کار نو سوچرا واده کاغام دا شو تر دا وس بدبختانه په شل مصیبت سره تاج
مهرباني خیر اوسه میرویس د هلمند تاسو اړی کني ولې وا او دا غزم یو مثال اغلی ارزو تاسو دا اوریدونکو مثال نو موریدل د دې هم دی مسلې یو بل اړه څرګندوي مهرباني
او لکه څنګه چې اوریدونکو ول دا مسله نه تنها په کلیوالو سیمو کې مطرح دا چې مخکاروي یو څوک او بیا ودیږي بل څوک دا په خارونه کې هم دا مشکلات شته اکثره کورنۍ عکسونه چې کله لږ زره قیدګری وي او غدلې دني د ځوانانو ترمنځ او د پیر ترمنځ لیدنې کتنې مسایل نه وي هغه د عکسونو تبادله سره کوي او اکثره ماده سې لیدلې دي مخصوصا په هغه خلک چې په خارج کې اوسيږي په بهر هیوادونو کې اوسيږي عکسونه د یو ځوان راوړي یا عکسونه دی وی پیغلی راوړي او په شپ پسې پرده بل څوک وي یعنی دا مشکل نه تنها چې په کلیوالو سیمو کې ده دا په خاریاتو کې هم دا موضوع ده او دا په خپل یو ډیر لوی فکر کوم ډیر لوی فساد ده ډیر لوی ظلم دی ډیر لوی جبر دی هم د خپل دین په خلاف هم د خپل انساني حقوقو په خلاف باندې دی واده مسله هیڅ داسې شرم مسله نه ده چې په یو ځوان یا یو پیغله مشارمو کې چې زه ولا دې مسله کې نه غواړم چې وغږیږم هغه چې کله دا تصمیم نیسي په ځوان کې چې زه د کوم او د خپل کورنۍ سره رضایت سرګندوي نو دوی په صغار د باندې حق لري چې خپل حق سرګند کې ووي دا حق دوی د اسلام دوی ته ورکړی دی زموږ دین دی او کله چې خپل دین ته ډیر پابند یو خپل دین پالو الحمدلله مسلمانان یو نو د دین کې د واده په معاملې کې هیڅ نه وجبر نه ځوان لپاره نه دی پیغله لپاره
سره مېرمنې یو اردن کې بي سوادي ته اشاره وکړه کوم موضوعات شریک دي په دې موضوع کې په لاندو ټوب کرا ته وې
د بي سوادي عامل خو تر ټولو زیات مشکل ستدي بي سوادي عامل ده د خلکو نه پوهی ده ل دین څخه نه خبري ده ل نور ټولنیزو قوانینو مدني قوانینو څخه نه خبري ده خو یو عامل چې زه فکر کوم ډیر زیات نن سبا مطرح ده زما په نظر په ټولنه کې اقتصادي فقر دی دغه اقتصادي فقر چې ده دغه دغه مسایل د ډیر لامل کیږي یعنی زه به بیسوادی هم ډیره دې موضوع ته راځي نه کوم چې بیسوادی ده خو